څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې پروګرام خپریږي چې نوریاس نوری په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس کولای شي هلته تروریستانو پر پټنځایونو حملې وکړي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د هلمند په ګریشکو لسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې یې له کورنۍ څخه 3 میلیون افغانۍ غوښتل شوې وې. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یوه څاه کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي درویشتنه افغانانې پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلي. د جنوبي امریکا د دې هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وې څو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلود. ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د دوو میاشتو دی. د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وې. د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي. دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبنګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. په دې ارزونه کې د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی. دا ارزونه داسې مهال خپریږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. او د چین په جنوب ختیځ کې یو کس په لینجیانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ کسان په چړو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو. په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی، دوه ماشومان او درې تنه د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي. 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش پر دې څرګندونه خبرې کوو چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یو برخه وي، د اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د جون په 10مه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د وقت ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولي دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړه یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول دی د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دي ودروي، په تیر د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو ان نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وې او دې ترڅنګ چې ویلي وو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي که هغه همداسې دوام وکړي هیڅ کله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث تمو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر کنفرانسونه ډیر لوی غونډي اته د ملګرو ملتونو تقریبا څوره د مخکم په بشري حقوقو په 350 مجلس کې دغه مسائل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک دغه سره په مجموع کې مخامخ دي او به میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقوقونه د سیاسي حقوقونه تولنیز اقونونه او فرهنګونه فرهنګي اقونونه چې هغه لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړ زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې ترڅنګ اته د ګرځېدو را ګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح حق نه دی میرمنې محروم کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کولې ښځې او پیغلې چې پس شرایط باندې دی ودونه وکي او ډیر هغه دی وزکی یو خود دغه محدودیتونه وزه دی میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي ګراوګان کړي دي د خپل وختونو د او هدف ته د موخته د رسیدو په خاطر دوم قدم کې دا چې کوم اجندا او کوم پلان چې دی لري دغه پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکي او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناس چې تر سره شولې یا کانفرنسونه موږ ولیدل د ټول د راپورونو په هات کې مثلا د وړاندیزونو په هات کې د مترکی دو په هات کې او بعض تحریمونه موځه په دی باندې چې بهرني سفرونه په دی باندې شو د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې داراس کلونو زکه دی کومې ژمنې چې تر سره کړې وي هغه ژمنې باندې دی او نتری د اغاژمنو د عملی کېدو لپاره د اقدامات تر سره نکړ چې یو د اغاژمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تضمین موضوع او د میرمنو د حقوقو د تضمین موضوع په در تر څنګه د تروریزم د خاتمولو موضوع چې د یو څه د ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی. د کومه اقتصادي پالیسی نه لري دغه وضعیت د مهار کولو لپاره فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقدامات په اړه کې او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعضی کسان چې دغه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي دوی باید دغه ځانګړي محکمې ته یا ای سی سی ته معرفي شي او یا د مخفله د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د غید سرنوالی د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه وسنه وزیر د جنسیتي توپیر او تبعیض هم د په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شول دوه اکمه ډله د خوا تصمیم نیول کیږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومي، خو موږ ولیدل چې عملی اقدامات نه ترسره کیږي او دا عملی اقدامات ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته.
مننه.
د دې کې د ډیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې نه دخلو وختونه مطرح دي هغه ته چې موقعي وځ به ورسته کې.
بله ورسته به بله ورسته به خبرې پیوکو. اتمر صاحب تاسو ته درزو یوناما په دغه راپور کې، البته د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لري کړي. ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. استاس میل با واردن کتا سلامون هم نیکیل زمان پا ورده سده چه لکه چه ویل شو غط دریز نملگیر ملتون لری نگونه ما لری توی یو حالت افغانستان کرده ورده چه دغه حالت ندوی وقتن پا وقتن هم طالبان استفاده که یم دوی خپلا دیده دی پارا چه دغه دی انتقاد دوی باندې انتقاد را نیشی دغه سه اعلامی ورکی. در حال چه دغه راپور ما مکمل لوسته، دغه راپور که دیر مهم تکی دستی دی چه یعنی شاکنگ دی بیخی چه کسره دا او گوری ایران پتی که ایچ پر دغه سه حالاتو که کلا چه دغه سه راپور هم لیکل کی که بیا ملگری ملتونه نریوال زبرزوافکونه ولی دسته چپ غلی پاتی دی په دغه برخه کې. حتی د تعزیرات په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیرات سره فلاني ځای ته سفر وکړ.
اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دي هغه کافی نه دي؟
طالبان د دې حالت نه په خپل ګټه استفاده کوي. طالبان هغه سی او متل دی وایي به مرګ دی به تاو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کش یا دغه تنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په آخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي نو بیا دغه کش یا دغه تنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشي کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه په خپل تصامیمو کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیمو کې نه وای کړی. یعنی دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کړي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پرمخ ځي نو دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کښېني بدون د دې نه هغه فورمولې کې خبرې دي چې تاسو یې بشري حقوق مراعت کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله دی. په دغه مسله باندې دواړو خوا بیا یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي او د چا خبره
بله
چې موږ که دغه پالیسي خپل کړو بیا موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هېوادونه دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمه هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفحه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما دغدا ده که واقعا د سیمه هیوادونه امریکا، روسیا او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کړي، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخته ولاړ شي.
بله بله اتمر صاحب، د تاسو له څرګندونو که هم معلومیږي چې نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمکه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دوهمه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه ده چې د هغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشروعیت دی د نړیوالو په وړاندې، او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. درېیمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلي. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لار او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط
یو تعامل په اساس باندې. آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی همغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا همغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې دی په د مرکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په کړنو کې د دې په دریس کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی او هغه دی محروم کړی چې تقاعد حرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وس خبره داده خبره داده چې
خپل د تصورات
وس خبره داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوې دي، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، به د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ دي، به د افغاني فرهنګ مثلا متاکي دي، دا ټول خبره د کرونو سره او د واقعیت سره څل په څل کې په مغایرت کې دي.
اغل حمیدی، د دوه لورو ترمنز وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخښته ده چې کېدای شي دوه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
زه په کوم کې مزه کړه د دې دریسته چې ګوري او د دې تیرته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دا ورته چې د تیر خلا هیڅ نه تفاهم تم دی ون رسیدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړل، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړ. او بل طالبم د څنګه چې طالب خود جوړ شرکت دی، طالب دی یو پلان د مخې، طالب دی یو اجندا د مخې، دی یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی به، او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري پښتونه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومه مرسته تر سره کیږي، دغه نه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو یوادونو استخباراتي کاري د دې سره د پردی ترشا اړیکې.
اغل حمیدی، اغل حمیدی، استاسو سرګندونی بخنه کوم، استاسو خبره قطع کوم، یو لازم بخنه کوم. اغل حمیدی، استاسو خبره آیا استاسو هغه خواني 15 کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټک کې خوت ټوله جګړه مار ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حد پورې امن لارې ته سیخ کاوه. هدف مو د شلو کلنو وسلواله مو
د دې ترمن یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس د دې خپل خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دین لري خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات په مخالفت کې
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برخه نشي او لا اوس شل کاله چې دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم د خبرې ته چې
دغه ده چې دغه کوسه په کوسه حکومتونو ته زور ورکی ته جنگ سالار نو څه دی ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایت کې
کېږي
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره
هیڅ
نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبرې وکړو. سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کیږي او رستر بلې د حاکمیت په غزي دو سره دغه پر خزو او نجونو محدودیتونه لا زیاتیږي. تیره اونۍ د خزو په سنگارخونو باندې هم بندیز ولګید. البته د اسد میاشت تر درېم پورې وخت ورکړ شوی دی چې باید خپل سنگارخونه وتړي او کنه له هغه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نکوي چې طالبان پدې پودی چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي.
دوی پدې باندې پیږي زما مخکې هر زما دا و چې دوی پیږي لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپېژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنې دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیرالمؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنی دا خپل خی چې طالبان په دې فکر نه دي. بل خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپله د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه دی چې طالب بشري حقوق مراعت کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګوري او د دې غښتلي کېدل وګوري او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګوري، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د چې تی پی راوستل په افغانستان کې بیا د دې پلان اول په شمال د افغانستان کې دا یعنی
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډیرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده. مختلفو سیاسيونو مختلفو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلی حمیدی مخکې اتمر صاحب خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولست د قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوی یا هغه دریز چنړیوالی ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولی دي. فکر کوئ چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې ولسته قناعت ول دی پتیره بیا د جنو او خزو د کار او زدکړه په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولې دي، آیا دا د ولس خوښتنه هم ده؟
بیان آزادی سبب آگاہ شور پیدا کی وضعیت تحلیل کی دا اوس دا فعلی رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نو چې نن یو ځکه یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغه باندې آگاه شي، نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسیدلي ولس او دولس کله هغه پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی، هغه ټولنیز صفو ته لاسرسی لري، هغه مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې کې نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه حاصل کړی، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یو ځکه چې ولس نه هلته دولت ایجادېږي نه، کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وخم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همیشه هغه ډلې چې خپله بقا د زور و جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپله بقا غواړي. ولس اوس هم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی، خپلې څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې د غږ پورته کولو په اساس د میډیا د لارې. نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس دوی ته څه مشروعیت ورکړي او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي. نو ولس مخکینی ولس نه دی، ولس هغه ولس دی په ولس دی.
مننه آقای حمیدی. اتمر صاحب، د طالبانو چارواکي من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل شي تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی د دغه وضع نه داسې فکر دوی ته پیدا کېږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي، تاسو وګورئ کله چې تاسې د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محروم ساتئ، کله چې په اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومی کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته په دغه برخه کې رسیدلی بل هیڅ چا ته نه دی رسیدلی. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نوه امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز دی، نه په مدنیت کې جایز دی، نه په اوسني عصر کې جایز.
مننه آغلی حمیدی. لاند فقط یوه دقیقه وخت لرو، کراته وای چې څه باندې یوه میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، آیا داسې کوم نخې نخانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنی دوه کلن کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غوره شوي درې څخه په شاشي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل. موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، دوی هغه غځي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو ځای ته دي، خو میرمنې همدغه ټینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین لپاره هلته ورتللي، دوی هغه بند کړه په خلکو باندې. نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه په خلکو
هغه حمیدې وخت نه لرو ډېر څو ثانې
دوی به نور څه وکړي، خو زه فکر نه کوم، زه په دې باور نه یم.
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال سبرینا حمیدی.